زيدل لدا پنځوس دیس کال وروي مقاومت کړی دا په قبایلی سیمو کې پاکستانی پوز لکه کشانی کوي او خلک وجني یا خلک ماجر کیږي. طبعا خلک د انتقام لپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه یو خپل انتقام لپاره بیا پښتانه ډیر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام لپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپل هغه څه چې سره شوي دي هغه بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده. پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشران و هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکای په بې پلوټه الوتکو کې وجل شو. خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې به عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای لخوا ورکېدلې اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي عمارت ټي ټي پي باندې فشار واچي دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو وګورئ چې ټي ټي پي
افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پي سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او همدغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردي ورسره شته که دا تاسو شریک کوئ واضح کوئ په دې رابطه؟
یو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې هم طالبان ده او بیعت یې هم د طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی همدغه ټي ټي پي په سالونو پیل کړی دی. په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي. هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي او بمي چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی دی او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو خو هم د طالبانو په کومک جنګېدلو. بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره شپږ زره کسان له افغانستانه وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي. اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي. بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو. یو طالب نسو بل پرېدو. اوس عین موقع کې افغان طالبان دي هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی د درې سوه یا څلور سوه القاعده خلاف اقدامات ونه کړلو بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو. یعنی دې لپاره به د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي او بلاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شو. دننه پاکستان باید خپل قواوی مضبوط کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي، یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچی پورې ځي او 1400 کیلومتره 1400 کیلومتره لار وي د کوټې نه، نو دا خو باید دوی خپله مجبوري مسؤلیت ده. نو درسته چې ټي ټي پي په افغانستان کې اوسیږي دا د قضیې یو برخه ده، خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پي داسې ده چې دا ځایي خلک دي. دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهاټ ډیر اسماعیل خان حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسیږي او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورځ دغه سرګردانی حالت کې چې څومره بریدونه زیاتیږي متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتیږي او د دې چانس زیاتیږي چې دغه بحران نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیرو دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله هغه هم له دې امله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت خودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید وو چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي دی وي سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو ټي ټي پي مسله حل نه شول او دا فکر کولو چې دا مسایل باید طالبان له رهبری چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیمګیری مرکز د کندهار نه حل کی او کندهار ته دا سفر تر پره نه شول.
مننه یوسف صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغه ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي هغوی سره همدغه خبره کیږي، نو هغوی همدا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي، او دغسې کله هم پرسکا کستاسو خیلی په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زیمواري هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ له پوهانو خبرې شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلاننګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه خطي وشي. ځنې خلک دا خبره کوي، ځنې ایکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیر څنګه وخت تاسو خبرو کړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکای سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی، نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والا ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي، نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډیر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمې سیب ویلي چې پاکستان ته د ترګری د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېږي هغه نه ورکړل کېږي، نو ځنې په هم دا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کېږي چې د طالبانو لخوا کېږي یا د بیا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کېږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدای شي دا پاکستان په پلاننګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عملته کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان که تاسو وګورئ نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ و، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي، نو دغه یو تاثر دی. خو دا زما خپل نظر نه دی، سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسف زی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګری ضد همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سی او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، له کومه وخته چې دوی دغه همکاري پیل کړي ده په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوي دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کاله مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیاردونه ډالره پیسې ودری دي په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې و، دغه د همکاري بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې تاسو خپل نظر شریکه؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې پیږي په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوهه خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول القاعده کسان یې کنټرول نه نیول، یو شمېر یې نیول. د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویمه ورځ به په زندان کې اچولی وو، دریمه ورځ به هغه به د قانې کو چې دلته په ملیونو افغانان دي د دوی په منځ کې طالبان اوسېږي موږ نشو کولای چې ټول افغانان وو باسو یا تاسو اجازه راکوي چې ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لار ډاب کو راتک ته نو یو سره دا دلیلونه نه وو امریکا هم په دې پوهېدل چې پاکستان 50% کومک کوي په 20% نشي کولای به تر د پاکستان په خپل ډېر مهم هواد ده هغه خپل د جنگ کارو په دې کې شک نسته مونږ خدای وايي چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي خو زه فکر کوم چې دا کوم پیسې دي ترلاسه کړي دي خو نه زیات دوی دغه ټوریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي تجارت د لاسه ورکړي وو خارجي قوا خارجي کمپنی پاکستان ته نه راتلي حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو ورسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسي عمل د چهار سو کو سره آشنا دي هغه کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې بریډ نو ورسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې لمنځه ولاړلو یعنی دا خبره چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي زه فکر نه کوم پیسې نه زیات نقصانات هم کړی دي خو دا بل خبره ده چې پاکستان
خبر پر کوم خودی دا وایي چې توانونه د خلکو شوی دي او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان پوهش تر غلي ده کنه که تورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي د دې نه علاوه که تورونه شي دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمې کې زمون خبرې شوې دي هغه کړي کړي د سیمینا نو تورونه خو
به دي خو د پټان کې هم د خلکو د کړه کېدو خبر
نړیوال شرکتونه د وزیرستان له کوم سړي سره شراکت نه کوي هغه انټرنیشنل برانډونه دي دوی په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ تفتمنه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شول خلکو وته دي د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه د پاکستان پر جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدای نظریه وي خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پی کبیر ته راځي د سیمې ته پاکستان څوخ احمدونه لري امریکا ته یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لږی چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې یادي
ټیټیفي دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلی کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته غوښ شرکې چې دا غوی بیا د افغانستان طریق طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل
ګونه کله چې د پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو هغه وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای نو غوی فکر کوم د دغه حالاتونو ادراک د جنرالانو په یدلو چې د ټي ټي پی برته په یو خطرناک شکل کې راتللې شي نو غوی د سولې کوشش وکړل او کوشش ناکام شول او تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو او ما مخکې ذکر چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کول او سیاسي حکومتونه شاته پرې کې وو دوی سره مشورې نه کولی جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کول او نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوی وي او په اکثر موقع کې وی نه ناکامي سره مخامخ شو لدی عمل د ټي ټي پی سره خبرې پیل شو په کابل کې خو پاکستان بیا هم دا توکو کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شول یو نتیجه راوته یو دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ته رسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کدا شي ځین خلاصي ویل زندانونو شکا ترڅو د اعتماد او فزر امستکی واغه نه ناکامي سره مخامخ شول او اوس پوج هم وای چې مونږه اشتباه وکړل
یوسف زیسه اخیری مبحث دا چې پاکستان خو په تیر شلو کالو کې په کوناډا او په ځین نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکارا باندې نه منل دغه یعنی نه رسنیس کوله مګر په دې ورسته دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبری کړی دی دوی په خاره تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه وشتي دي، یعنی په داسې شکل باندې چې بلې واد په خاوره باندې دوی برید وکړي. په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هیواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغه بریدونو د دغه تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوهی ده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو می مومندو کې اوبری دوشلو په درجنو پاکستانی فوجان په کې مړ شو، اگر چې امریکا د امریکای وکړو او بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم د نن بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغه په دې پیډلو چې دا جنجالونه یو بل سره مسائل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کیږي او یو ناورین رامنځته کیږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو بریدو کې په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي. افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی بریدو کې هغه کې د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي، هغوی ټول له طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بریدو له کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ټي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ټي پي مشرتابه کوي وجل شي. دا په دې معنی نه ده چې ټي ټي پي له منځه ځي، د ټي ټي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان او که د پاکستان وو هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډیره زیاته مننه کوم شنونکو او خبریال ښاغلی سمی یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسله سره خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شئ.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانمی را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندن. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن، همت خود از دست نداده و کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها بر خود بلکه بر چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
به نام خداوند عادل و عزادگر، سلام به شما مجری برنامه مهمان آزادی و همچنان یک کلام خاص تقدیم میکنم به تمامی شنوندگانی که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم میرسم که همانا برند لباس زینب دیزاین است که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امرای شما در این کار همراه هستند؟
زنده سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره، به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
با برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا می رویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما را رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعد مکتب لیسه و پوهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در پهنزه حقوق دیپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین، این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل. تمام در افغانستان در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین.
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره، آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و باز پوهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز، حتی فامیل مانع درس ما می شدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرهایم نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در راه میدید و خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدم ها برای من میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همی لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برای من میگفت تو خو نابینا هستی، ناقی رشتره میخوانی، وقت تضایی میکنی و برای خودت هیچ کسی وظیفه نمیده. خب حرفای بود، موانعی های بود، ولی همیش گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتان یک نمونه باشه برای کسای دیگه که امین مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما آره هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که ما او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که ما او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب ما استفاده نمی کردم، چون ما با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه بود ما بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد ما از یاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان از طریق استسامه. میتونستم که به چی میگن، به مانعی که حس باسره برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانی ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه ما است و کمکم میکنه، او 100% موفق میشه. ما تانستم از همین را موفق شم، اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد، میشه که یک چیز نام و یک قصه بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بعد ما برتان یادآوری کردم از دوران پوهنتون، کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها میامد و برام میگفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوبم سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه ما بورسیه داشتم، تمام موارد برام رایگان بود و تشویقم میکردن در هر سمستر که ما تمام میکردم، از اول تا سوم بودم، یعنی ما یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص می کردن، تقدیر نامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من سر استیج می رفتم و تقدیر نامه می گرفتم، او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورده نوشش میشه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از ما تقاضا نمی کرد، که ما واقعا تشکری میکنم ازشان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پوهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت، توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پوهنتون تمام کردین، چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
سوال بسیار خوب است و من منتظر همچو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازن. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار هستم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با ما کارآموز بودن 8 ماه را سفری کردن، ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سفری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله، آقای ساپای صاحب که تخلصشان بهتر است بگیرم، تشکری میکنم ازشان. من بلای سارنوال خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن، با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرمن حیث سارنوال مسلکی بست 3 مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما در این بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان، دقیق تاریخش بیادم است، تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراعات سارنوالان که در این بخش کار میکردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین، چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که من در آغاز گفتم رویای کودکی، من رویایم بود که من یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه اصلیم بلکه من حیث یک تفریح میخواستم طراح باشم و من دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم، متاسفانه از این کار من عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها، سریال هایی که در این رابطه پخش می شد خیلی با شوق ما تعقیبشان می کردم. هیچ وقت از این رویایم دست نکشیدم، با وجود که تقریبا ناممکن به نظرم می رسید، چون من هیچ وقت تراش شده نمیتونم، الانم نمیتونم. ولی خوشبخت به این هستم که میتونم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین با اساس امو رویایم ساختم که هم بتانه برای خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم برای بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون من تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتانم اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشن.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعضی سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را من با شنیدن تعقیب میکردم و من قسمی که برتان گفتم که من رویا پردازی میکردم. پس من تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم میساختم که شاید این یک چیز باشه، شاید این قسم یک چیز باشه، شاید این شخصی که صحبت میکنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شاید ها و باید ها پیش میره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما برای کس دیگه دنیای درونی تا بیرون میکردین و برای زود تشته میکردین که او نقاشی میکردید رویاهای شما را؟
نه هرچون من او وقت ناممکن می دیدم و می ترسیدم از اینکه چیزایی را که من از ذهن خود تجسم می کنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزا نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم، حالا با همکارایم کم کم در جریان می مانم اما خیالات و اینای من، و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ براتون بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینایی که شما میکنین طبعا رنگامیزی داره. این رنگامیزی ها را که تعیین میکنه، از کجا شما ایره برای مردم الهام میتین که این رنگامیزی را شما بگیرین، یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین، ایره کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن اما نکه مادر بهترین دوست است برای فرزنداش و مخصوصا برای دخترایش. اولم روی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ زرد به چیگونه یک رنگ میگین، شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین، رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین. بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم، نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینطور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امروی کسایی که خیلی امروی برم نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برم بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برم بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال میخوایم بسیار به عقب برگردم، برای اینکه زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقینا که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یک قدر شوق و به یک قدر هیجان و به یک قدر تشبث بار آورده و امروز شما یک متشبس کلان انشالله که هستین. در چه قسمی خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای اینکه برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده این موانع را سر راه شما دور کرده باشند؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و ما هم شاگردشان بودم، به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بساز انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که به آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم، اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین خاطرش به یاد تان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که اون روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم مکتب، فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم. 6:30 بجه صبح البته، و برادرم میگفت اصلا اولا خواه مخالف بودن و بعدش میگفت نرو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره، بسیار یک انسان خوب بود و روز اول برام از روز اول مکتب بسیار برام تصویر خوب داد. اگر زنده است خدا من آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسینفی ها پهلوی هم ششتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسینفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایط که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ در او خوش شما هنوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیفهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین.
دقیقا خوب به یاد من است، چون من گفتم برتان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راهله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خیلی آسان است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه، هر قدر که بگویی من درسا را برات میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمتی که خودت مشکل داشته باشی من پالوفایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری می کردن و همسون که من خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراه کمک می کردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که می سازین و این لباس ها عرضه می شه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه می شه؟
این لباس ها البته به دکان ها عرضه می شه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال می شه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشند و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشند، چه دوستایی باشه که از کار اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه، ما قابلیت انتقال به همه جا را انشالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل ای لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو به نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسم که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر من تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشاءالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن انشاءالله که بعدن مغازه خواست ساختن و لباس های ما را بر مردم ارتخاط کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس هم تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفته نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتان بسام. از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فی الحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود بر مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره می باشه، کم تر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین، این عاشق باطن میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد اون برای آشاب باطی خود تقاضا داشته باشیم. فعلا نه، آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیا بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی برای خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نه.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جای را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شوه و امروی ما همکاری بکنن، همکاری شنامی باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما تأثیر از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانشان بتیم و هم بتانیم که برای همکارای کمرای ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شوه که دوباره به کار مسلکی تان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، این کار پاس انجام میتن یا ای که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانه هستن؟
ما وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسمی که برتان گفتم که ما برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساط رویایم ساختیم که ما میخواستم یک ترا باشم، ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که به مشکلات مانند شما روبرو هستند چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا بسی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، این است که به مشکلات نبگوین، چون هیچ کس در این دنیا مسراخ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه. مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما و مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بتیم. از این که بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بتیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همو کار انجام بتیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمی باشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی، با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن، باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس های افغانی و دیگر لباس ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar